کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي دغه ټیم قطر ته سفر وکړي. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سفر روانونی نه کیږي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی او درې نور ټپیان دي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان وایي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه. اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم بډای کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سفر روانونه نه کیږي. بل خو د افغانستان د ملي مصالحې په عالي شورا کې یو به خبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوي به نن هم قطر ته له سفره پاتوي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې وختل سي نن سهار ازادي راډیو ته د خبره وکړه، خو د دې سفر د احتمالي نیټې په اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې په قطر د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوه تر رسیدلې. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوحه ټاکل شوی. افغان حکومت مخکې ویلي و چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ټول ستونزې لري سوي دي او دوی د خبرو لپاره چمتو دي. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شو او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ.
تیر شپه د علیشنګ ولسوالۍ د کوټلۍ په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړانه سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یو سیمه ایز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولت زیوی په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو شمېرې نه ده یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه سوه. د هرات ولی وانجلانی فرهاد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړې چې افغان ځواکونو ته په دې نښتو کې زیان نه دی رسیدلی.
دا ولسوالی په مرکز کې جګړې څو ساعته دوام وکړ. له بده مرغه په دین خطو کې یو ماشوم ټپي شوی. افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو لومړني رپورټونه ښیي چې د طالبانو 15 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي چې دا شمېرې ښایي بدل شي.
د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي چې د نن ورځې لپاره د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه ده. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوږیاني نن ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه د هغو افغانانو پر مخ چې له ډیورنډ کرښې اخوا بنده پاته وه خلاصې ده. د خوږیاني په خبره هغه پاکستاني وګړي هم چې په افغانستان کې بند پاتې وو کولی سي چې نن خپل هیواد ته ولاړ سي. د ننګرهار د چارواکو د معلوماتو له مخې نن هم هیڅ افغان وګړی له دې پلوه او پاکستاني وګړی له هغه غړي د تورخم له لارې تګ راتګ نو نه دی کړی. دغه لارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د انتقال د مخنیوي په خاطر د پاکستان لوري لخوا تړل شوی و. زموږ اخلاص د راډیو لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غني کول. بیا تر تړون وروسته 3.8 ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي داسې ثبوت یې نه دی لیدلی چې کرملین خپل مخالف سیاسي الکسی ناوالنی مسموم کړی وي. خو ډونالډ ترامپ وویل چې په دې هم شک نسته چې په جرمني کې دا معلومه سوې چې ناوالنی مسموم سوی دی. وروسته تر دې چې د چهارشنبې په ورځ جرمني وویل چې د لابراتواري معایناتو له لارې معلومه سوه چې ناوالنی مسموم سوی، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ترامپ په دې اړه څرګندونې کوي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به ډېر په قهر سي که چیرې داسې سوي وي، او که داسې وي دا به یوه تراژیدي وي. د خبرونو پای.
نن شنبه ده، د وږي اسمبلی 15مه د سپتمبر 15مه. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي د سولې د خبرو د پیل لپاره قطر ته سفر وکړي.
دا یو څه سفر نه مېشه.
د سولې د احتمالي خبرو په اړه په یو بحث کې د شنونکو نظرونه خبرو.
باید لومړی هغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمال دي، هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
په بهرنی موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ټیمونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور ازادي رادیو ته وویل چې دغه سفر د ځان لامل مذاکراتو ته د طالبانو نه چمتووالی دی. بلخوا د ملي پخلاینې عالي شورا یو سرچینه بیا وایي چې تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو د هیاتونو ترمنځ سمه همغږي نه ده سوې او تخنیکي ستونزې حل سوې نه دي. طالبان بیا وایي چې د دوی حیات له پاکستان څخه قطر ته رسیدلی دی. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
بله، د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د ځنډ دوام. د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به د دغه پلاوي سفر ونسي.
دا یو څه سفر نه مېشه.
د وای په دې ونه کې مو سفر نه کیږي. دلیل هم دا دی چې طالبان چمتو نه دي. دا هغه پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه بیرته دوه ته نه دی ستون سوی. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یو سرچینه وایي د دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي، وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سمه توګه همغږي نه ده سوي او لا هم تخنیکي ستونزې نه دي حل سوي. خو طالبان بیا وایي د دوی مذاکراتي پلاوی قطر ته رسیدلی دی. په قطر کې د دغې ډلې ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي د دوی پلاوی په بشپړه توګه دوه ته رسیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ټینګار کوي چې طالبان دي د سولې مذاکراتو لپاره چمتو سي. دغه وزارت ویان دي ناجی انوري توشي بیوړاندي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان مذاکراتو ته چمتو سي، افغان پلاوی هم په بشپړه توګه چمتو دی او قطر ته به سفر وکړي. سالي صاحب ټاکل شوی او پرون افغان مذاکراتي پلاوی قطر ته ولاړ سي، خو ځینو حکومتي سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. پرون یعنی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی یو شمېر غړي دوه ته نه دي رسېدلي. چې نن هم دا د پاړې داسې خبرونه او راپورونه موږ ته راکړل سن معلومات چې دا رسېدلي دي، خو تر اوسه هم افغان حکومت ټینګار کوي چې د دوی هیات نه دی رسېدلی. بلې سالي صاحب،
ډېره مننه. د فیروزي عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د مذاکراتي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته دغه ټیم سفر وکړي. طالبانو ویلي چې ځینې تخنیکي ستونزې دي او کابل بیا وایي چې پلاوی سفر ته چمتو دی خو طالبانو ته انتظار کوي. بل لوري ته داسې راپورونه هم خپره شوي چې د طالبانو په مرکزي پلاوی کې بدلونونه راغلي دي. احمد شیبر پر دې موضوع د سیاسي چارو له کتونکي نظیم سمون او د خلاصون لارې شورا له مشر سید اکبر هغه سره خبرې کړي دي. پیل کې له سید اکبر هغه پوښتنه کړې چې د طالبانو په هیات کې تغییر په څه معنی؟
دوی تغیرات راوستي دي. طالبانو ډېر خلک وایي چې د طالبانو د سولې دپاره ټیم چې دي، د مذاکرات دپاره ټیم چې دي، هغه ډېر قوي ټیم دي.
تاسو وایئ چې د طالبانو په هغه کې هیئت کې تغییر راغلی دی، تاسو معلومات لرئ چې څه بدلون راغلی دی پکې؟ څوک د چا په ځای راغلی دي؟
طالبانو هغه قوي قوي خلک چې وو هغه هیئت وضاحت کړلی، په دې نسبت یې وضاحت کړی چې هغه په خپلو خلکو باندې، په خلکو کې مقبول خلک وه او اعتماد و باور یې ډېر وو د خلکو باندې، یعنې خپل د دوی د نظامیانو خلکو زما فکر باندې. د سولې دپاره ضرور هم داسې دي چې داسې هیئت وي چې هغه قوي وي.
ازادي راډیو داسې راپور ترلاسه کړی دی چې د طالبانو له هیئته د دوی یو مهم سړی نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم په وخت د سترې محکمې رئیس و له هیئته لرې شوی دی، او علت هم واضح نه دی چې ولې.
طالبانو منطقوي و قومي ټول مراتونه پکښې کړي دي. په دې دغه کې کېدلی شي چې دا به د داسې منطقي وي چې هغه منطقې به نور خلک وه، نو زه فکر کوم چې هغه خبره به نه وي. ځکه او بل دا و چې هغه هم قاضي قضات و صادقه، او بل دا اوسنی قاضي قضات چې مولوي عبدالحکیم صادق هم قاضي قضات دي، نو دا وجه هم کېدلی شي چې دا د قاضي قضات په صفت باندې دواړه به دا مناسب دي نه بلل. خو البته دا زما خپل تحلیل دی.
مننه سید اکبر اغا. د سمون صاحب نظر به هم اخلم. سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ دغه کوم تغییر چې د طالبانو په پلاوي کې ممکن راشي، او مخکې اعلان کړی و چې 40% دغه کسان به برخه اخلي، او اوس ځینې تغییرات د راپورونو له مخې پکې را روان دي، دا په څه معنی؟
طالبانو درلودو پاکستان ته، پاکستان په غوښتنه دوی لاړل هلته، او د خپل منځ کې ځینې مشکلات درلودو. دوی فکر کوم دوی تر اوسه هم منسجم نه دي، او د سولې د خبرو په برخه کې سره د نظر اختلاف لري. طالب مشران هغه بېلابېلې ډلې په پاکستان کې اوس هم کوششونه روان دي چې دغه ډله هم نظر شي، او هلته داسې یو پلاوی وټاکي چې ټول لورو ته یې منلو وړ وي. زه فکر کوم دا وروستی ځنډ هم د همدې لحاله باعث شو چې دوی ترمنځ تر اوسه دغه اختلاف نه ده حل شوی، او دوی ظاهراً بانه دا کوله چې زموږ پلاوی نه ده بشپړ شوی.
مننه سمون صاحب. البته د ځینو سرچینو په قول باندې داسې خبر درلود چې د طالبانو یو پلاوی له پاکستانه ستون شوی دی قطر ته. خو پرون سمی یوسفزی چې له طالبانو سره یې په وروستیو کې هم کتلی دی، ازادي راډیو ته وویل چې نن ممکن د ملا برادر په مشرۍ یو هیئت قطر ته له پاکستان ستون شي. خو سمی یوسفزی په ورته وخت کې دا خبره هم وکړه چې د عباس تانکزی د مشرۍ په سر هم اختلافات وو. سید اکبر اغا، دا مسله تاسو څنګه ارزیابي کوئ، څنګه یې څېړئ؟
زه دنیا پوهیم چې ملا برادر اخوند چې پاکستان کې پاتې شو هم د دغه دپاره پاتې شو. ما فکر له بعضې خپلو ملګرو شناخته و سره لیده کاته کوله، او داسې خبره نه وه چې د مشورو خبره وه یا بل څه وه یا بل څه وه. ښه خبره به دا وي چې په دې کې موږ مثبتې خبرې وکړو. دا د پاکستان موضوع ده، دا ملت مظلوم ملت دی چې نور د دې څخه د دې مشکل څخه خلاص شي. ملا برادر اخوند چې دی کېدلی شي چې اوس په روسیې خپل منطقې ته و، دا به معلومه شي چې په دې کې بیا د اقدام د سولې دپاره یا د دې هیئت د تګ دپاره به بیا څه وخت کېږي، دا به خامخا ورځ معلومه شي. په دې کې خبر نه یمه په دې اختلافاتو باندې چې د دوی په مابین کې د عباس تانکزی په سر باندې اختلاف راغلی دی، دا په دې دغه باندې زه پوه نه یم.
سمون صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو داخلي اختلافاتو اوازې که پرېږدو، په کابل کې هم د پلاوی په سر باندې ځینې اختلافاتو، د دغو اختلافاتو که څه هم د افغانستان د حکومت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی هیئت چمتو دی چې قطر ته ولاړ شي، او یو هیئت تیار هم قطر ته رسیدلی دی.
اختلافات دومره ژور نه دي او دومره جدي نه دي چې دا د سولې د خبرو معنی سي. مخالفت چې راغی هغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي هغه دریځ و چې هغه نه غوښتل د مصالحې عادي شورا په غړیتوب کې دی اوسي. ظاهرا د څه ونه ویل چې ولې په دې شورا کې دی غړیتوب نه اخلي. خو زه فکر کوم هغه فکر کوي چې دغسې جوړښتونه تر ده کوچني دي. په سبا باندې بیا د مصالحې عادي شورا چې کوم مشر چې کوم دریځ څرګند کړ، هغه نه وروسته بیا د جمهور سره چې په ارګ کې کومه غونډه ترسره شوه، داسې ښکاري چې دغه مشکلات دغه مخالفت دومره جدي نه و له منځه تللی.
سید اکبر اغا، طالبان تاسو پخوا له نږدې پیژندل او له دوی سره په ارتباط کې وئ، تاسو څه فکر کوئ که چېرته د سولې خبرې شروع سي څومره وخت اټکل کوئ چې دا خبرې به دوام وکړي؟
د سولې خبرې په یوه نسبت باندې اسانه دي، هغه په داسې صورت کې چې ملت دواړه طرفه ملت ته مراجعه وکړي، هغه سوله چې د شری لحاظ باندې هم چې په آیات کې راغلي دي په اصلحو بینهما هغه د سالس بالخیر تول شوي دي چې درېیم ګری غواړي چې هغه ملت ته افغانستان دی، او که چیرې ملت ته طالب و حکومت دواړه مراجعه نه وکړي دا به د سولې په باب باندې به ډېر وخت سره دغه شي تیر شي، او هر سړی به خپل مفادات باندې اخته وي، خپل
وبخښئ ستاسو مطلب له ملته دا ده چې یو درېیم ګری هیئت جوړ شي او واقعه ته وسپارل شي،
دریم ګړی آیات جوړ شي، د ملت هغه خلک چې بې طرفه خلک وي، په طالب هم مؤثر وي او په حکومت باندې هم مؤثر وي، نو دا چې وي بیا به سوله په افغانستان کې ژر راتلی شي، ځکه چې یو څوک به ملامت په ملامت وایي، داسې څوک به وي چې هغه ملت یو بل ته به په سلامت وایي، او دواړه طرفونه به سره نږدې کوي.
سمون صاحب، تاسو په دې برخه کې څه فکر کوئ؟ د افغانستان حکومت وایي چې جرګه یې راوغوښته او دا د ملت استازي دي، ځینې کسان بیا په دې باندې اعتراض لري، آیا درمګړی پلاوی ته مخ واړول شي د حل لار ده او کنه؟ د حل لار تاسو په څه کې ګوري؟
ملت خو په حاشیه ته پاتې ده، او ملت ته څوک هغه نه کوي اهمیت نه ورکوي. ملت دغه دوه کاله کې یو نیم کال کېږي سورې خبرې پیل شوي دي. د دوی اساسي غوښتنه ده چې لومړی د اوربند وسي، والدې غوښتنې ته اعتنا نه کېږي. نو موږ بیا هم هیله لرو چې دغه پلاوی کې چې د دواړو لورو لخوا کوم کسان چې ټاکل کېږي، دوی باید لومړی هماغه د ملت غوښتنه چې هغه اوربند او تاوتریخوالي کمال دي، هغه د خپل اجنډا په سر کې ونیسي او دغه غوښتنې ته ځای ورکړي، تر څو د ټول افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب او نمایندګي وشي.
د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون او د خلاصون لارې د شورا مشر سید اکبر هغه مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه ترې وي بجې دوام کوي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 12 دقیقې کېدونکې دي. ناجیه صافی به د نن ورځې اقتصادي خبرونه ولولي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو او ترانسپورتي ستونزو د هواري په هدف غونډه وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیرنن ازادي رادیو ته ویل په هغه دوه ورځنۍ ناسته کې چې تیر ورځ په تهران کې جوړه شوې وه، د ایران د لارې نور هیوادونو ته د افغان کالیو د صادراتو په برخه کې د ستونزو په هواري خبرې وشوه.
جدیدن در واقع کالاهای افغانی از خاک ایران در واقع به کشورهای دیگر ترانزیت میشه.
د نموړي په خبره په دغه غونډه کې د دوه هیوادونو ترمنځ هم د سوداګریزو اړیکو په پرختیا ټینګار شوی. د شمیرو لمخې دا مهال په کلنی ډول له ایران سره د افغانستان سوداګري تر یو میلیارد ډالر واوړي. د دغه وزارت په وینا دا مهال افغانستان په کلنی ډول یو میلیارد او 200 میلیونه واردات او 15 میلیونه صادرات لري. د هلمند د جوارو سګنی حاصلات نږدې 190,000 ټنه ته رسیږي چې نورو هیوادونو ته به هم صادر شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکونن ازادي رادیو ته وویل چې کال د دې ولایت په 2215 هکټار ځمکه کې جوار کرل شوی چې له دغو کروندو څخه به 190,898 ټنه جوار ترلاسه شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د هلمند اقلیم د جوارو کرکیل لپاره مناسب دی، او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.50 پوله، یو یورو 9.50 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 3.50 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. د افغانستان مسایل ته بیرته ورګرځو. سم په نړۍ کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د جوړولو د هڅې په اړه په داسل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ شي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. یو له دغو هیوادونو څخه روسیه ده، خو ساینس پوهان وایي په هغه واکسین چې روسیه یې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خپور کړی و، ډیرو لږو کسانو ته ورکول سوی او د ازمایښت موده یې هم خورا لنډه ټاکل سوې ده. تفصیل له عصمت ساروان.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړني ازمیښت نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوږ تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه یې د برېټانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خپره کړه، ویل شوي چې د واکسین په لومړي ازمیښت کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوي د بدن په انټي باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اګست په 11مه په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. د خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیه بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړې کار اخلي. متخصصان وایي په لومړي پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغېزمنتوب ثابتېدای نه شي. د لانسټ په څېړنه کې روسي څېړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې دوه ازمیښتونه کړي چې په هر یو کې د 13 او 18 کلونو ترمنځ 18 تنه شامل وو. په ازمیښت کې هر برخوال ته د لومړي دوز واکسین له ورکولو یوه ورځ وروسته بل واکسین ورکړل شوی دی. دوی 240 ورځې څارل شوي او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړي. راپور وایي دا کسان به 180 ورځې وڅارل شي. د چیرنې کمزوری ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د 10 او 20 کلونو ترمنځ دي. حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په قطر کې د سولې کېدونکو بین الافغاني خبرو اترو د ځنډیدو په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته ناجی سپی کتنه کړې.
هشت صبح ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې په دوحه کې د سولې خبرو اترو د ځنډیدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د خبرو د ځنډیدو یو لامل په ظاهره کې تخنیکی ستونزې یاد شوې، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره چې یو شمېر طالب چارواکي د سفر کافي اسناد او مدارک نه لرل نو ځکه د خبرې وځنډیدې. ورځپاڼه لیکي چې اوس د سولې د خبرو د پیل لپاره هیڅ ډول پلمه نه ده پاتې او کچېرې طالبان بیا هم د خبرو له پایل نه انکار کوي دا ثابتوي چې طالبان د خبرو واک او صلاحیت نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي د سولې لپاره د خورا خطرناکو زندانیانو په آزادولو سره حکومت وښوده چې دې پروسې ته ژمن دی. هیواد هم ټینګار کړی چې نور نو طالب ډلې او نورو سیاسي مخالفینو ته هیڅ کومه پلمه نه ده پاتې چې هغوی دې بیا هم د سولې د خبرو وخت وځنډوي او یا دې له دې لړۍ په شا شي. وړاندې دا ډاډ ورکړ شوی چې د سولې لپاره یوازې او یوازې خبرې کیږي او پر نظام او ملي ګټو پکې معامله په هیڅ توګه د منلو نه ده. ورځپاڼې دغه شان لیکلي چې دا خبره ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان نظام د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او دا نظام باید پیاوړی شي ځکه دا د ولس په رایو رامنځته شوی او نړیواله ټولنه یې ملاتړې ده. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د بل د ګټو لپاره د سولې په بدل کې پر نظام او ملي ګټو معامله په هیڅ ډول د منلو نه ده او دا ځکه چې نور نظامونه د ملت سره یو موټی نشي ساتلی. لیکوال طالب ډله د افغانستان یو برخه بللې او لیکلي هغوی هم په اوسنی نظام کې حق لري چې راګډ شي او وبکتل شي چې د ملت او هیواد لپاره څه کولای شي. او ویسا ورځپاڼې په مذاکراتو کې د ځینو مهمو ټکو په پام کې نیولو ټینګار کړی. ورځپاڼې لیکلي دواړه مذاکراتي پلاوي باید د افغانانو هیلې او تیرې ناخوالې په نظر کې ونیسي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. بل مسله چې ورځپاڼې پرې ټینګار کړی هغه د دې پروسې مدیریت دی. ورځپاڼې لیکلي د خبرو اخوا دواړه لوري باید متوجه واوسي چې د سولې له راوستلو او د سولې موافقې وروسته مرحله مدیریت کول ډیره مهمه او نازکه مرحله ده. سرمقاله لیکونکي دغه شان اندېښنه ښودلې چې په دغه پړاو کې کېدای شي د بهرنیانو په لمسون په طالبانو کې ناراضي او د جګړې دوام غوښتونکي ګروپونه سره اوچت شي او دا بهیر به له ننګونو سره مخ کړي.
د خبرونه په پایل کې مو د سولې پر موضوع راپور ورید. غنو وردونکو پر همدې موضوع اسمسونه راسته ولې دي قریب سید له کونړ لیکلي له حکومت او طالبانو هله کوي چې سملاسي یو اوربند اعلان کړي. عبد الواحد مدقیق له لوګره که طالبان او حکومت سولې تجمن وي نو باید د سولې په مخ کې خان جوړ نه کړي. خان محمد اسلامیر له هلمند لیکلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرې پیل کړي. دلته جنگ تر بل هر وخت زیات زور اخیستی دی. حمیده نظری د زابل له مرکز کلات نه لیکي که طالبان د بین الافغاني خبرو پر مهال د اوربند له موضوع تیښته کوي دا د دوی قوت نه بلکې کمزوري ده. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند څخه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه پیلیږي؟ اوس افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته د ده په خبره چې ادامه ورکوي؟ عبدالباری غنمرنگ له غزنی لیکلي طالبان باید په بین الافغاني خبرو کې خپل خپلواکي ثابت کړي. د هلمند له نادلي څخه میر احمد ملت په لیکلي په دې ولسوالۍ کې وسلوال غله زیات سوي دي. حکومت باید پاملرنه ورته وکړي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو د خبرونه تر یوې بجې دوام کوي. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلې. اوس ورځو خوست ته. د خوست شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د دې پانتون په چوکاټ کې د ځوان رخ په نوم د راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دغه راډیو 15 کاله مخکې فعاله شوې وه خو خپرونې یې له تیرو دریو کلونو راهیسې بندې دي. دغه راډیو د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه. نور حال د احسان آریان په راپور کې.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناست دي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملي کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملي کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو خو هم د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپر ویل کېږي چپر یوازې دغه د پوهنتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هېڅ هم نه پکارېږي. که یوې ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځي نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښې روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم پوهنځي رئیس پوهندوی محمد خان نیازی وایي چې د ځوان غږ راډیو ټول تخنیکي وسایل روغ او په خپل ځای دي خو د منظم سټوډیو او د رسمي تشکیل د نشتوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زمونږ غټ مشکل پیلندو دي. یو دغه د شمو ته شتول ته برابر کی یو دوم د تخنیکی کسانو راکول دي.
د خاغلی نیازی په وینا ستونزه د پوهنتون ل رئیس سره شریکه کړي خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي راډیو ته وویل چې د ځوانغږ راډیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
مونږ باید د ژورنالیزم د پانځه یو استاد او یو بل جنرال پانځه دی برق دی بخوي بیا فعالول دی لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره مونږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د ځوان غږ راډیو د محصلانو د عملي روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه. خو د تړون له ختمېدا سره سم د راډیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا دریو کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلان یې د عملي کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
تاسو له پیغامونو
تمنه محبت يم لورده ګولایت جغتو لسلامه زه دا ورده ګوالي محترم صد نه داخله کوم چې ته ودی او کا قسم لورده ګو جغتو لسلامه سره د نور او د مېری چلند کې ورده ګتون ول لسلامه خې سره کنه په خلری مکتبونه کلینیکونه لري د جغتو لسلامه مونږه تر غزنی پورې لا مين ساتلره د غزنی خاره پورې چې مونږه زو و چې موږ سره کومه حمله ده په خاطر موږ دونین ساته درې ساته مزل کوو مریضان به سره یې کله وخت من دلور مکما په نظر کې چې هغه ټول صلی الله علیه وسلم د مېرې تر پنه کوي چې هغه ټول صلی الله علیه وسلم په خو کې موږ ته د مکتبونه جوړ کې هله وخت تر نه کوم نور مده خوږی خروانه وخت نه نیسم الله سبحانه
زه سید محمد د کندهار څخه ساز ټلیفون په لیکم دا مشخه کې و انګور و اندواني و ګر دا ارزان قیامت را سوړي نه د زمیت پاتیر چې وڅ وسایل څه ډیر سخت ستړي په دا اکل به تاسو موږ سره همکاري وکړي وره
بسیر الله حکمل د نورستان د وایګل ولسوالۍ دوان د عالی لیسې محلل د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته خپل احترامانه سلامونه وړاندې کوم. د سلام نه بعد زه د دولت نه یوه لویه ګیله لرم چې د ولسوالۍ مربوطه ټولو کلو کې مکتوبونه تعمیرونه شروع دي چې دا ښه اقدام دی، په دې خوشحاله یو. البته د وان لیسه چې مرکزي د ولسوالۍ لیسه ده چې اووه باوه کمرې لري، باقي شپږ سینفونه په لمر کې ماشومان د شنه اسمان لاندې ناست دي. د دولت نه جدي توجه غواړو چې زمونږ د لیسې لپاره تعمیر منظور کړي، او ځکه چې مونږ نه غواړو چې لرو نه شی لرو باید چې کوم دی مونږ ته پوره توجه ورسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوړی.
د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره قطر ته د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی د تک برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونی نه کیږي. خپل د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې وی سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفره پاتوي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نو مې واخیستل سي د دې سفر دقیقه نیټه هم څرګنده نه کړه. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی دی او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی وین اسدالله دولتي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ چې په متقابل برید کې بیرته په شا وتنبول شول. ښاغلی دولتي وایي په متقابل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو شمېره یې یاد نه کړه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هرات ولایت چارواکي وایي د غوریان ولسوالۍ په بازار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه شوه. د هرات والی وین جیلانی فرهد د خبر ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې افغان ځواکونو ته په دې نشته کې زیان نه دی رسیدلی، خو یو ماشوم پکې ټپي شوی دی. د هرات چارواکو په خبره وسلوالو طالبانو نن سهار د غوریان ولسوالۍ په بازار کې پر امنیتي ځواکونو برید وکړ. سباندی 200 کسان د ایران په لویدیز کې په پرونی 14 کې ټپیان شوی دي. د خبره د ایران خبری اژانسونو نن کړی ده. تر اوسه په دې 14 کې چې د ایران په ایلام ولایت کې سوي د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. چارواکي وایي د پېښه د کلورین غازو د 14 له کبله شوی چې په یو بارون کې موټر کې انتقالېدل. ایرنا خبری اژانس وایي احتمالا د پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوی وي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویلي دی چې ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم بډای کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاد الله فی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي د کابل امنیتی میثاق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشي موادو او یا پلورونکو نیول سوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په نیمروز ولایت کې زرګونه کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ پولیسو نږدې 10 کیلوګرامه هغه نشه مواد وسوځول چې د تیر یو کال په بهیر کې نیولې ول. د نیمروز ولایت امنیه قمندان عبدالوهاب بالاکرزی رسنوی ته وویل په وسوځول شویو موادو کې هیروین، ښیښه، چارس، خاشخاش، بنګ او کیمیاوي مواد شامل ول چې د نشه موادو په جوړولو کې کاریدل. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور یو سلو درې بیا کسان هم نیول شوي او د عدلي او قضایي مرکز لخوا په جزا باندې محکوم شوي دي. د زابل ولایت پولیسو د څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق مخه ونیوله. د زابل ولایت پولیسو 15 کیلوګرامه هیروین، 25 کیلوګرامه ښیښه او څه د پاسه 19 لیټره تیزاب نیولي چې د خوراکي شیانو په کڅوړو کې پټ ایښودل شوي ول. د زابل ولایت امنیه قمندان حکمت الله کوچی رسنۍ ته ویلي په پام کې ودان شي مواد له زابل ولایت څخه کابل ته قاچاق شي چې په کلات ښار کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په دریو ولایتونو کې تر 50 لیټره ډیر شراب او نور نشي مواد د خرڅولو پر مهال ونیول شول. د کندز ولایت امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبری آزادۍ راډیو ته وویل د سنبلې د میاشتې پر 11مه نیټه د کندز پولیسو بغلان ولایت ته د 4 کیلوګرامو هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله.
دا کسان په دوه جلا جلا پیښو کې پولیسو په دې تور نیولې چې د کندز ښار په اړوندو سیمو کې نشه یي مواد قاچاق کول او نشه یي ګولې خرڅولې. دوی اوس له پولیسو سره بندیان دي.
په دوهمه پیښه کې د خوست ولایت پولیسو 24 کیلوګرامه چرس حق مهال ونیول چې له دومنده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کول. په دریمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو 240 لیټره شراب ونیول چې په پام کې والا دوشي ولسوالۍ څخه په لخمري ښار ته قاچاق کړي. پولیسو د دې دریو پیښو په تړاو شپږ قاچاق کوونکي هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 60 کیلوګرامه نشه یي مواد او نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په جلال آباد ښار، پټیکوټ ولسوالۍ او تورخم بندر کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 کیلوګرام ښیښه، څه د پاسه 9 کیلوګرامه هیروین او ټابلیټ کا په نوم 9 نشه یي ګولۍ ونیولې. د دې پیښو په تړاو درې تورن کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب ثبت کړی دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل امنیتی مساق پروګرام د عملي کولو په نتیجه کې د نشې موادو او یا پلورونکو نیول شوی دي.
د مساق سمنيتي چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې یو شمېر بې وزله او بې سرپناه محتاجین د ناولو خوړو له امله مړه کیږي.
دا اصالات پکې استفراکات یا دلپتی اورتورتي.
د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي په اړه له ډاکټر ارشاد بنصور سره مرکه لرو.
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري.
د هاکار په نوم یو معتاد وایي چې پولیسو د نشو له امله له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته راوشاړه.
زما خبرې کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
وسړیا د الک یو چاره وکړه. الک خنه دی
او خزینه وخت دی اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شه. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس پرونه د کابل د امنیتي میثاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنۍ چارو وزارت د کابل امنیتي میثاق په نوم پروګرام له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بریالی بولی. د کورنۍ چار وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته ویل د دې پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر ضد درش په عملیات سوي چې په نتیجه کې د نشي موادو او یا خرڅونکو نیول سوي دي. خو د کابل د ولایتي شورا غړي په کابل ښار کې د نشي موادو وضعیت په کتو سره وایي چې د کابل امنیتي میثاق مثبت نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کولنج کوي.
په کابل ښار کې پر امنیتي میثاق نږدې دوی میاشتې تیرې سوي چې هدف یې په کابل کې د جرمونو او جنایتونو پر وړاندې د خلکو یو موټی کول او نشه یي موادو سره مبارزه ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیتي میثاق په چوکاټ کې پولیسو وکولای سول چې په دې ښار کې د خلکو په مرسته درش پیته عملیات وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین ازادۍ راډیو ته وویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو لسکونه پلورونکي په داسې حال کې ونیول چې پر نور معتادینو باندې نشه یي مواد خرڅول.
د وروستیو څو اونیو کې د کابل د امنیتي میثاق په چوکاټ کې درې شپېته عملیات شوي چې په نتیجه کې د نشه یي موادو د کاروبار په تور اویا کسان نیول شوي دي. دا کسان د نشه یي موادو واړه پلورونکي او ځینو یې بیا په لوړه کچه د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس درلود.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په کابل ښار کې د نشه یي موادو ډیروالی او لاسرسي د ځوانانو د اعتیاد اصلي لامل بولي. دوی وایي چې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي په سلو کې شپېته روغ سوي معتادین بیرته په نشو باندې اخته کړي دي. د افغان دولت څېړنې ښیي چې جرمی ډلې او د نشئی موادو خرڅون کې ځوانان په نشو باندې اخته کوي چې وروسته په جرمی او جنایتي فعالیتونو کې کار ځینې اخلي. د کابل د ولایتي شورا غړی عبدالخالق زازی وایي چې د کابل په امنیتي میثاق کې حقایقو ته پام نه دی سوی، ځکه تر دوو میاشتو وروسته بیا هم د کابل ښار په امنیت کې هیڅ د پام وړ بدلون نه دی راوستلی.
د میثاق امنیتي چې دوی جوړ کړی دی یو ناکام پلان دی. مخدره مواد داسې خرڅي کې لکه کشمش او نخود، دوی د واړه واړې څو کسان ونیسي، بیا ووایي چې مونږ دستګیري وکړه او دا دوی دستاورد ګڼي. دا زه فکر کوم غټه اشتباه ده او دا مستقیما په دې بدامنه کې د دې خلکو لاس دی. یو منطقه ده پهنو تپی مرنجان د اتمې نهیې مربوطه ده. هر کور کې دلته تاسو وګورئ چې مواد مخدر په ازاد درازې خوله کې ناستې او خرڅوي، او دا خبره مونږ سل ځلې هم دلته امنیتي جلسو کې کړې، ادرسونه مو ورکړي چې لاړ شي، خو هغې تپې باندې مونږ هغه نشو کولی، عملیات نشو کولی. تفاملونه دي چې مطلقا هغه منطقه د مواد مخدر او د خرید فروش یو اډه ګرځېدلې ده.
په کابل ښار کې ځینې سیمې د نشئی موادو د خرڅلاو په بازار اوښتې دي. په تېر یوه کال کې پولیسو دوه ځله پر دې سیمو بریدونه وکړل، خو د نشئی موادو د قاچاقونکو او پلورونکو له وسلوال غبرګون سره مخ شول او په نتیجه کې پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته.
محمد ایاز ته نکو چې د کابل د امنیتي میثاق په اړه یې راپور اوراوه. درنو اورېدونکو، اوس د بېوزلو او بې سرپناه محتاجینو د خوړو موضوع ته راځو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې محتاجین د غیر صحي خوړو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او ځینې یې مړه کېږي. یو شمېر محتاجین هم دا مني چې د ورځې لخوا په منظم ډول خواړه نه ورسېږي، یوازې یو وخت د نورو خلکو پاتې شوني خواړه خوري چې په نتیجه کې یې په بېلابېلو ناروغیو باندې اخته کېږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې غیر صحي خواړه د محتاجینو د مړینې عمده عامل بلل کېږي. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
ډیری بې سرپناه او بېوزله محتاجین د ښار د کوڅو او سړکونو پر ډیرانونو باندې په خوړو پسې ګرځي، چې دا خواړه د دوی لپاره د نشئی موادو په شان خطرناک او انده چې د دوی د مړینې لامل ګرځي. د ابراهیم په نوم یو محتاج چې له کثافاتو څخه بوتلونه او پلاستیکي شیان راټولوي وایي چې د نورو پاتې شونو خوړو په ګڼو ناروغیو باندې اخته کړی دی.
څو ورځې مخکې مې د خلکو پاتې شوني خواړه وخوړل، حالت مې ډیر خراب سو، معدې مې درد کاوه، بیا مې درمل وخوړل ښه شوم.
معتادین د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان خرڅوي او بیا په دې پیسو نشئی مواد رانیسي. دوی دومره پیسې نه لري چې خواړه پرې واخلي، ځکه نو د ښار ډیرانونه د دوی د خوړو مهمه سرچینه ده. د نذیر کاکا په نوم یو معتاد وایي چې د څو داسې معتادین ملګري لیدلي چې د ناپاکو خوړو له امله د ده په مخ کې مړه شوي دي.
زما ملګري د خلکو پاتې شوني خواړه خوري، ډیری یې ناروغان او یا مړه کېږي. چټل خواړه دوی ته د وینې اسهال پیدا کوي. دوی چې کله ناروغان سي ډاکټر ته نه ځي، له همدې امله ډیری یې مړه کېږي.
خلک خپل پاتې شوني خواړه په پلاستیکي کڅوړو کې اچوي، چې د ډاکټرانو په خبره په پلاستیکي کڅوړو کې د خوړو پاتې کېدل خواړه خرابوي او د دې ترڅنګ د سرطانونو او نورو خطرناکو ناروغیو لامل هم ګرځي. ډاکټر بریالای میوندوال وایي چې غیر صحي خواړه بېلابېلو ناروغیو ته زمینه برابروي او آن انسانان وزني.
دا سالات پخی استپراکات یا دلپتی ورته ورخی د وجود مایات کمیږي، مایات د کمښت شاکته دي، دغه خورسه کومه او بیا مردي.
د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست د څښلو پاکو اوبو او خوړو ته د معتادینو نه لاسرسی د مړینې ستر لامل بولي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د دغو خلکو ډیری برخه بې سرپناه او بې وزله معتادین دي.
گزارشات که با ما میرسم دیده نشان میته که
زموک را پرونه خیشی پا بی سرپناه معتادینو که دمرین لمره دلیل غیر صحی او با خواره دی. معتادین دا چتل خواره دا سرکونو او کچول دیرانو نچخرا طولوی. د دوی د څکلو اوبه او خواړه په بیلابیلو ناروغۍ کې کړ دي، ځکه نو د دوی د مړینې لامل ګرځي.
بنان اني شان فاکتور باعث مرګ میرزنه میشه.
ډاکټران وایي چې د روغ کسان په پرتله د معتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو دوی زر په ناروغۍ اخته کیږي، خو که په خپل وخت ډاکټر ته لاړ نسی د مړینې امکان یې ډیر دی.
درنو اوریدونکو، تاسو د بیوزله معتادینو د خوړو په اړه راپور اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په برخه کې د عامه پوهاوي نشتوالی د دې لامل سوی چې محتاجین ورځ په ورځ پسې ډیریږي. دا چې خلکو ته باید په کومه برخه کې عامه پوهاوی ورکړل سي، ماشومانو ته څه ډول عامه پوهاوی پکار دی، د کورنۍ مشرانو ته باید څه ډول پیغامونه ورکړل سي چې د کورنۍ غړي په نشو اخته نه سي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په مجموع کې باید خلکو ته د نشي موادو په اړه څه ډول عامه پوهاوی ورکړل سي.
د وقایې لپاره پیغامونه د ځوانانو لپاره جلاوي، د زنانو لپاره جلاوي، د کاري محیط لپاره جلاوي، د هغو کسانو لپاره چې هغه بې سواده دي د هغو لپاره جلاوي. په مجموع کې ټول پیغامونه باید په علمي معیاراتو او په تجربو ولاړ وي، یعنی هر هغه پیغام کچیرته خلکو ته رسول کیږي هغه پیغامونه باید مؤثر وي. کچیرته پیغامونه مناسب او مؤثر نه وي، کیدای شي د هغو منفي تاثیرات تر مثبتو تاثیراتو ډیر وي. اساسي موضوع همدا ده چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره پیغامونه باید په ډیر دقت سره طرح سي او د خلکو د پوهې مطابق، د خلکو د ژبې او د خلکو د کلتور او د مؤثرو لارو او امکاناتو په نظر کې نیولو سره خلکو ته ورسول شي.
ډیرې وخت ځوانان په ناخبری کې په نشو باندې اخته کیږي، دوی باید په څه پوه شي چې په نشو اخته نشي؟
یو ډیره مهمه موضوع د مخدره موادو د منفي تاثیراتو په اړه د خلکو په هوای لوړول بلل کیږي، یعنی دومره باید د مخدره موادو منفي تاثیرات خلکو ته ورسول سي چې هغه ناسم باورونه، ناسم معلومات د مخدره موادو په باره کې موجود دي، هغه نظریات ټول لمنځه ولاړ شي او خلک د غلطو معلوماتو تر تاثیر لاندې رانه شي او په امتحاني شکل سره مخدره مواد استعمال نکړي.
هغه څوک چې یواره نشه پرېښي وي او بیرته معتاد شوي وي، هغوی باید په څه باندې پوه شي؟
هغه کسان چې عملا مخدره مواد استعمالوي هغو ته باید ټول تمرکز په دې وي چې مخدره مواد څه منفي تاثیرات لري، د دوی له ژوند څه شی اخیستی دي او د کومو ګټورو فعالیتونو ځای مخدره مواد اخیستی. په پیغامونو کې له هغو سره په کار کولو کې اصلی تمرکز پدې وی چې دوی ته د لا نور تعلیم انګیزه ورکړل شي، دوی د کار کولو لپاره، د اقتصادي فعالیتونو لپاره، د خپل ژوند او روزګار د برابرولو لپاره انګیزه ترلاسه کړي، کار کولو ته وهڅول شي. او د دې ترڅنګ کچیرته دوی له یو روغ انسان سره مقایسه شي، دوی ته واقعا په دې حالت کې د سالم ژوند او د مخدره موادو ژوند ترمنځ توپیرونه ورته روښانه کیدای شي، او دا پروسه باید په ډیر منطقي شکل سره په مخ ولاړ شي. یعنی یو ناروغ باید ناهیلې نشي، ولې په عین حال کې باید یو تشویش ورته پیدا شي، یو په مجموع کې باید دوی په دې قانع کړای شي چې له مخدره موادو پرته ژوند ډیر غوره او ډیر مناسب دی.
خځې باید په څه پوه شي چې په نشه یي موادو اخته نشي؟
هغه پیغامونه چې موږ خځو ته رسو هغه باید د دوی د پوهې او د دوی د درک مطابق وي. مثلا ورته ویل شي چې یو معتاده ښځه نظر یې هغې ښځې ته چې مخدره مواد نه استعمالوي د سخت یا د ماشوم د زیان له خطر سره ډیر مخامخېدی شي، د دوی ماهوار عادت یا میاشتنۍ مریضي ګډوډېدی شي، د حمل اخیستل امیدواره کېدل او د سالم ماشوم دنیا ته راوستل د مخدره موادو د استفادې له کبله دوی ته یو غټ مشکل وي. او په عین حال کې کچیرته ماشوم د مور په ګیډه کې وي او دوی له مخدره موادو استفاده کوي، د ماشوم د مایوبیت او د مړینې فیصدي ډیره زیاتیږي. کچیرته هغه ماشوم دنیا ته هم راځي نو هغه به محتاط وي. نو په دې اساس دغه پیغامونه کولای شي د زنانو لپاره یا د ښځینو لپاره دا ذهنیت ورکړي چې له مخدره موادو ډډه وکړي او کچیرته په مخدره موادو اخته دي تداوی لټو.
د نشي موادو په برخه کې د ماشومان لپاره پیغامونه کوم دي؟
په ټوله دنیا کې مخصوصا په پرمختللو ممالکو کې دغه پیغامونه د ماشومانو د مکاتبو د نصاب یو برخه وي، د درس یو برخه هم دا وي چې د مخدره موادو د مخنیوي لپاره دوی سره معلومات شریک شي، دوی په هوای زیات شي. ولی په عین حال کې یو حساس موضوع دا ده چې د ماشومانو فکرونه ډیر حساس دي او دوی د کنجکاوی یا د تجسس یو ډیر قوي حس لري. معلومات باید په داسې شکل سره نه وي چې دوی وهڅوي چې د مخدره موادو خوند وڅکي. یعنی که چیرته یو ماشوم ته د مخدره موادو تاثیرات په نامعقول شکل سره ورسول کیږي په مناسب چوکاټ کې نه وي، نو د دې خطر هم شته چې هغه ماشوم یا هغه تنکی ځوان په امتحاني شکل سره مخدره مواد استعمال کړي. نو په مجموع کې د ماشومانو لپاره باید په مکاتبو کې دغه پیغامونه موجود وي او په نصاب کې باید پیغامونه د متخصصې ډلې لخوا اضافه شي.
د کورنۍ لپاره څه پیغامونه لري چې غړي یې په نشو باندې اخته نشي؟
اول باید هر کورنۍ او په مجموع کې باید افغاني ټولنه د حقیقت ومني چې مخدره مواد او په مخدره موادو اخته کېدل دا یو مرض ده. نو د دې لپاره چې په کورنۍ کې څوک مخدره موادو اخته نشي، دوی باید خپل حساس غړي یا تر خطر لاندې غړي وپیژني. څوک له راس خلکو سره ناسته ولاړه لري چې هغه مخدره مواد استعمالوي، یا څوک له رواني لحاظ خشن او احساساتي دی، ځکه دا خلک اکثرا د خپلو دردونو د خپلو پریشانیو لپاره درملو ته مخدره توکو ته مخه کوي. دا خلک باید وپیژندل شي او په ګډه ورسره کار وشي او د هغو د ورځنیو ستونزو لپاره معقولې لارې ورته ولټول شي. او د دې تر څنګ پوهاوی باید ډیر لوړ شي، ځکه دا سره له دې چې په شروع کې کېدای شي یوه تفریح، ولې بالاخره د دې نتیجه یو شدید مرض، معلولیت او بالاخره مرګ ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریج پر 1290 منځنی سپو خبريږي او وسته خاطرې وردی. د کابل ولایت یو موتا چې خپل نوم هاکان شي وایي چې د شونځي پر سم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې شونځي پریښود او ترکیه ته ولاړ، خو ترکی پولیسو ونی او بیرته افغانستان ته راوښاړه. دا چې هاکان ولې نشو ته مخه کړه او تر نشو وروسته له څلور ستونزو سره مخ سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشو نمخ کې مطالعه ما تر نه هم سم فپوره درجه کې ما چکل لسم سم فتلاړو هر رنګ دوست او رفیق سره مونږه مخ شولا دمدغه نشو تم سر کلا چې ودرې د کې ځواني دی دغه د هغه د لسم سم کې نیم کال مکتب وایلې بل غن لاړم مسافر شوم ترکی کې ما بیا بلغاریا کې ما نشا چې اصلي خبرې نو خپل شوق مې وو یو ظلم ملګری نه یو دنا پان وخت سو وا مې چاو د لذت مې ته نوښت بل غنه زمان نشي دوام وکړ رو 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 چې په سګرټو اخته شوم دا وسې رو رو بیا په 400 اخته شوم کما خپل درس تعلیم ته دوام ورکړای او نزه به اوس یو شخصیت ما یو ځکه به وظیفه و پانتون دا به فارغ شوی ما یا ماته ډیر ضرورونه را ورسول کومور به خبره کوله بده ولګی دا کپلار به خبره کوله بده ورونه هم دا وسې زما خبره کردار رفتار هر څه ډیر بدل شول پلار مورتم ډیر ځانونه ورسول زه په دا شیشه په هیروین اولینه نقطه ترکیه ول لکه ما هم کار کوو هم زحمت هم دا مردار مواد می استفاده کول خو زه کله چونی ولم موټر کې کنه ولم به زه ولې ګلم په نوم د پنډي کې اوکام دا غزي تا غزي نه یو شپه مکله به ولې ګلو تزلې ته نو تزله حقري نقطه ولا چې غزي نمونګه نور بند بختانه دی وطن ته بیت مخه کړل را ریپورت کړو 8000 ډالر تاوان مې ورساو. اول ته مې چې کارو که زحمت مې وکړ دوه کاله 8,00,000 افغانۍ کېږي خو د هغه 8,00,000 افغانیو نه یو روپۍ ما نه کور ته ولېږله نه ځان ته مې څه فایده وکړه ورکې شوې لکه په بده لاره اخته وم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي فرید په خپل دوکان کې ناست وي چې د ښوونځي د سرمعلم لخوا زنګ ورته راځي. سرمعلم ورته وایي چې پولیس ښوونځي ته راغله او ستا زوی بشیر یې ونیو. لدی خبر سره سم حجی فرید په ورختای دکان تړي او کور ته روانېږي. دا چې پولیس ولې شونځي ته ورغلي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
شپه ده، دا هلک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشم. بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږې؟ سبا مکتب ته نه ځې؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلی چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس 2 بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
والکه څه ته یې تلویزیون دې مات که؟
مورې له مخې مې لرې شه، ګنې ستا خوله هم درماتوم. هره ورځ ته او نصیحتونه دي.
او ښځې، څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لک ستال لاس خراب شو.
ولی ما څه کړی دی چې داسې راته په قهري؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلیږي؟ پر وړه خبره په قهر کیږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سری غرمې پورې ویده وي. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
وخزه الک دی، الکان خو دغه سی وی وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
نیت هم نه ورباندې کیږي، الکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمیږي.
زه ډېره ویریږم.
ولې ویریږي؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قهر کیږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول الکان دغسې وي.
ټول الکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کیږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستن راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی یې چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، نه وخته دی، اوس ویده شه.
د مرګي په خوب ویده شې؟ ته هم ځان ته پلار وایې؟
بله
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسو حاجی فرید یاست؟
هو زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو. مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د ټلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده، صحیح.
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سماده کېنم. معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ها ها حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتیم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندې کړ.
څه شی پولیسو بندې کړ؟
او پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې، دې شاګردان موتات کړی وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستاسو د لاسه؟ تا مور سره شریک وې؟
نه زه نه مور سره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تیروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هیڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشهیي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسې ته خبر درکوو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره باب ایزه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشهیي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پرې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو تر رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه، مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.